سلامونه او ستوري مسی وخت سهار لس بجې سوې نن د خالی ورځ د 2018 کال د جون څلورمه نیټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په دو مګړي کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د دې ترڅنګ په دوه نیمایي کې د باختر سوري ادبي کلتوري پروګرام لرو او پایل خبرونه سرټکی د پاکستان د خزانه وزیر د جمعې په مازیګر د دې هیواد د راتلونکي مالي کال لپاره د 3.5 کرب او شپږ او 4 نوي ارب روپیه بجټ وړاندې کړ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند وزیر اعظم نریندر مودی به نن د هرات سلما بند پرانیسته کوي د امریکا سمندري ځواکونو چارواکي وایي لومړی ځل لپاره له میډیتراني سمندره په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد بریدونه کړي دي وسم د خبرونو تفصیل د پاکستان د خزانه وزیر د جمعې په مازیګر د دې هیواد د 2018 او 2019 مالي کال لپاره د 3.5 کرب او 4 نوي ارب روپیه بجټ وړاندې کړ په بجټ کې د پرمختیايي کارونو لپاره 800 او د دفاع لپاره 860 ارب روپیه مختص کړل شوی دی د ریټایرډ وفاقي ملازمینو پینشن کې 10% زیاتوالی شوی دی د بجټ وړاندې کولو پر وخت اسحاق ډارول د قبایلی سیمو د بې کوره کړل شوو کسانو لپاره هم پیسې بیلې کړې دي
آپریشن کے علاقوں سے
اسحاق ډاروای د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي کسان د هیواد په بیلابیلو برخو کې ژوند کوي د دوی د ستنولو عمل روان دی او د جاري ساتلو د دوی امنیت او پرمختیايي کارونو لپاره 100 ارب روپۍ ښودل شوی دی اسحاق ډار زیاته کړه چې کروندګرو ته به د قدرتي شری لپاره د 10 ارب روپۍ رعایت ورکول کیږي او همدغه سي د زرعي پورونو په ورکولو کې هم 100 ارب روپۍ زیاتوالی شوی دی د خیبر پښتونخوا په مردان کې د عوامي نېشنل پارټي او تریک انصاف د غړو ترمنځ جګړه کې 15 کسان وژل شوي او 11 ټپیان دي د مردان پولیسو دفتر نن مشالېډو ټول چې بیګا شاوخوا 9:30 بجې په خان کوټي هوتي کې د جنډي پر لګولو د تریک انصاف او عوامي نېشنل پارټي غړو ترمنځ لانجه وسوه چې وروسته په وسوالن شته بدل شوه د پولیسو په نا په جګړه کې 4 کسان ځای پر ځای ووژل شو چې پکې یو د تریک انصاف او 3 د عوامي نېشنل پارټي غړي وو په ټپیانو کې د پولیسو په خبره یو د پېښور په لارچ روغتون کې ساور کړه د پولیس چارواکي وایي د مړو جنازه نن په د سهار پر 10 بجې ټاکل شوې ده چې وسی او د دوی په نات روسه وځه په کنټرول کې ده د پولیسان پولیس داوا کوي چې له وسوالو سره د ډزو په تبادله کې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم جیش الاسلام د یو مشر په ګډون څلور مشکوک وسوال وجل شوی دی پولیس وایي د جمعې په ماښام د کوټي پر سریاب سړک پولیسو غزمه کوله چې ور باندې ناڅاپه ډزې وسوي دوی زیاتوي چې له دې وروسته د وسوالو او پولیسو ترمنځ تر یوې نیمې ګنټې پورې د ډزو تبادله وسوه چې پکې څلور مشکوک وسوال ووژل شو او دوه عسکر هم ټپیان شوي دي د دوی په وینا په وجل شوی کې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم جیش الاسلام دلی د کوټي مشر ډاکټر عمر هم شامل دی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند وزیر اعظم نریندر مودی به نن سلما بند یا ډیم پرانیسته کوي دا بند د هند په 220 میلیونه ډالر مرسته رغول شوی چې د 2.5 میگاواټ بجلی پیدا کولو توان لري او 15,000 هکټر مځکه هم خړوبولای سي د بند هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې جوړ شوی دی د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي پر دې بند یو نیم زر افغانانو او هندي انجینرانو په ډیرو سختو حالاتو کې کار کړی ولسمشر غنی پرون هرات ته رسیدلی او د هند وزیر اعظم به نن ورورسیږي د افغانستان د سولې علي شورا وایي د حزب اسلامي یو بصلاحیت پلاوی به روانونی د ګلبدین حکمتیار له لوري د سولې لاسلیک سوی تړون کابل ته وروړي د دې موافقه لیک یو کاپي د لاسلیک لپاره ګلبدین حکمتیار او بلې ولسمشر اشرف غنی ته استول شوی ده د سولې علي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون بیګا مشال لري ټول چې د دې سند تر لاسلیک وروسته به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو قانوني چاري پیل کړي د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکو خبر ورکړی چې د لومړي ځل لپاره له مدیتراني سمندره په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد بریدونه کړي دي. دا بریدونه هغو الوتکو تېره ورځ وکړل چې په دې سمندرګي کې په بیړیو کې ولاړ دي. تر دې مخکې ورته بریدونه امریکا له خلیج څخه یا له بحرین او ترکیې څخه کول. امریکا د روس مخ په زیاتېدونکي پوځي شتون ته اندېښنه لري او د پرونیو بریدونو له لارې یې ترکیې ته هم دا پیغام ورکړ چې د ترکیې له هوایي اډې پرته هم کولی سی په شام کې بمباري وکړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي وایي تهران له خپلو عمده دښمنانو امریکا او برتانیا سره په سیمه ییزو مسایلو کې د همکاري نیت نه لري. خامنائي د جمعې په ورځ د ایران له دولتي ټلویزیون سره په وینا کې پر واشنگټن تور پورې کړ چې له دوی سره د اټومي عمل تړون عملي کول ته ژمن نه دی. ښاغلي خامنائي وویل هغوی د خپلو ذمهداریو نه عملي کولو لپاره د بشري حقونو او ترهګرۍ پلمې جوړوي. د ایران نړیوالو قدرتونو د اټومي تړون پر اساس د روان کال په جنوري کې له ایران اقتصادي بندیزونه لري کول پیل کړل او په جواب کې تهران خپل حساس اټومي سرګرمۍ چې غربي هیوادونه ورباندې شک تلوت بند کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایند مارک ټونر ویلي چې د علي خامنائي بې ځای خبرو ته غبرګون ښودلو ته اړتیا نه لیدل کېږي. او روسي خبردار چې ملګرو ملتونو به سبا له د شام له حکومت رسمي غوښتنه وکړي چې محاصره شوو سیمو ته له الوتکې د مرستې موادو ورغورځولو اجازه ورکړي. د ډیپلوماټانو په وینا نړیوالو قدرتونو د شام هغو سیمو ته چې رژیم یې مځکنۍ لارې بندې کړي له فضا څخه د مرستې رسولو غوښتنه کړې ده. خو د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو مشر سټیفن اوبراین پرون د دې سازمان امنیت شورا ته وویل چې داسې عملیات د دمشق اتفاق ته ضرورت لري. هغو ډیپلوماټانو چې د بندو دروازو شاته په دې غونډه کې و څرګنده کړي چې د مرستو د پلان سم سندي او د دمشق جواب شای وخت واخلي. خبرونه پای ته رسیدل. تاسو له مشال ډو خبرونه واوریدل او اوس هم په روانه غړي کې د جنو نورو مهمو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه لرو. د پاکستان حکومت د راتلونکي مالي کال بجټ وړاندې کړی خو مخالفه سیاسي ګوندونه یې څنګه ارزوي؟
ولس دوس خو نه دی بالکل سر انڈسٹریلسٹ ته او سرمایہ دارو د پاره اغي مشینری باندې ټیکس کم کو او عام خلکو ته پدې کې داسې ریلیف نشته.
دا د مالدار طبقه لپاره اغه شان بجټ کم شي د درې کال کړو خو ولري
په قبایلی سیمه کورمکی بارانونو فصلونه تباہ کړی دي.
ډیر ډیر ربا دای غنمو پټی وی اندازې ټماټر دی په میسول اغا د دې بعد بعد ربا یو تان کوي اغا دا بہت برانو د سی پور بوټل رسو په بل مخې ټولې سراوړه والی.
او په دومنی مایکی درته د باختر ستوري ادبی کلتوري پروګرام لرو چې په یو شمیر موضوعاتو پکې خبرې شوې دي.
بغاتې د ولسی ادب د یو خژانر په توګه چې زمونږ ولسی ادب ژوندې ساتلې دی تیر کې زمونږ نیمه ولسی شاعرانو ته ډېر پام کړ. مګر متاسفانه زمونږ وسنی شاعران دې ته هیڅ پام نه کوي.
په بتکی و یو خصوصي رپورت هم واوري او نور رپورټونه هم لرو. او سم د خبرونه د پال رپورت. د پاکستان حکومت د راتلونکو مالي کال لپاره بجټ وړاندې کړی. د دې هیواد خزانه وزیر د جمعې مازیګر د بجټ وړاندې کولو پر وخت وویل چې د بجټ مجموعي حجم 340 کرب او 4 نوي ارب روپی دی. د بجټ خساره یا تاوان 2.6 ارب روپی ده. مخالف سیاسي ګوندونو ادعا کوي چې په بجټ کې د اولس ګټې په پام کې نه دي نیول شوی. په دې اړه له اسلام آباد سراج زهیر رپورت راکوي.
پدې موخه بجټ وینا کې اساکدار دا بجټ کې ساندوس او ولسمل وګرځولو او ویل چې پدې بجټ کې په ټولو څنګه کې استحکام او د روزګار موقع او اقتصادي ترقی ته خصوصي پاملرنه ورکړې شوې ده. د نوموړي په وینا چې بجټ کې د سبسډي لپاره 1.6 روپۍ او د دفاع لپاره 1.5 روپۍ به لیکل شوې دي. د غرنګ بدل ټیکسونو په مت کې 3.21 روپۍ وصولول شي او د نان ټیکس آمدن هدف 9.5 روپۍ ټاکل شوې دي. په بجټ کې که یو خوا د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو او پینشنو کې 10% اضافه وکړې شو نو بل پلو په موبایل فونونو سیمټو او د چرګانو په خوراکي توکیو باندې د ټیکس شرح هم سی واکړې شو. د خزاني وفاقي وزیر اسحاق ډر په فاټا او خیبر پختونخوا کې د وړو ډیمونو جوړولو د اعلان سره سم وویل چې د شمالي وزیرستان بې کور شو خلکو لپاره هم په دې بجټ کې پیسې بیل کړې شوې دي. نوموړي زیاته کړه
آپریشن کے علاقوں سے عارضی طور پر بے گھر ہونے والے یعنی ٹیمپری ڈسپلیس پرسنز کو
دے وئی دا آپریشن علاقوں نے پر عارضی توگا بے گھر شوی خلق دا ملک پر بیلا بیلو سمو کی دے رکھے شوی وہ نو اوس د دې بے کور شو خلکو د واپسې او د بیا ودانی عمل جاری دی. د دې خلکو د واپسې د انتظاماتو نه علاوه د سکیورټی زیاتولو او غور جوړولو او د ترقی پروګرام لپاره 100 ارب روپی به مالیکال 2018 او 2019 کې ورکولې شي.
100 ارب روپے کی رقم مالی سال 16-17 میں فراہم کی جائے گی.
د دې بجټ په حق لا چې مشال ریډیو د مخالف ډلو د پارلیمان د غړو نو پختل نو هغوی دا بجټ په مکمل توګه رد کړو. د قومي وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپا
ہوئے بالکل او بوج برازی پاوام او بوج راجی خودی ډیر وای چې مونږ دا اقدامات وکړ خدغه اس اثر باندې راځي مونږ مخکیم داسې کتلې دي او یو چارټر اکاؤنٹنٹ چې بیا هغه جوړی نه غي کې داسې خلک پیچیده جوړ کی چې سړې په پیګی نه پدغه علیا سره نو عوام باندې کوچا څوک ټلو ویژن ته ناشي هغه به وای چې یاره پدې کې مونږ څه ملو شو زمو په خیال ملاوي دوه کې خو اس نه
همدشن د جماعت اسلامي په قومي اسمبلی کې پارلماني مشر صاحبزاده طارق الله مشال ریډیو ته وویل چې دې بجټ کې د کیسان نو عظمک لرون کتا دو گٹی ورکولو نه علاوه دا مولس لپارا اس پا نظر نرازی
سابقا تکم بجٹ سپیشوی دی پدی ہاؤس کے زیم چی داد آگے نا بلکل ہٹ کے یو نئی انداز او پا نئی شکل باندی او فگر آگی پیش کو یو مبہم بجٹ دے پدی باندی او عام سڑے بلکہ زیم چی چوک با پیدا سی پوئی گی بنا لیکن عوام دا پارا دا غریب خلق دا پارا دا سی سا پیکج حکومت اناؤنس نکو چی خلق تا آگے نا سا ریلی پیدا چی او ورسی بلکہ سا انڈسٹریلسٹو تا او سا سر مایدارو د پار اغي مشينري باندې ټیکس کم کو اور عام خلکو ته پدې کې داسې ریلیف نشته. صرف د سی پیک نه علاوه بل داسې سمه کا پروجیکټ پکې اغي داسې نه دی. صرف زړې خبرې
د پاکستان تحریک انصاف د سوات نه د قومي اسمبلی غړي مراد سعید د دې بجټ په حوالہ مشال ریډیو ته زیاته کړه.
دا مالدار طبقه لپاره 3 کال بعد اغه شان بجټ کم شي 3 کال کوي کولې. کتا څو ګورې د دې سونو ټارګټس ته پاتې کیو ټارګټ دوی ریچیو کړي او پاکستان کې انویسټمنټ دراجي اګریکلچر سیکټر ته متواړو سو ٹیکسٹائل مل میں بن چھو داغین علاوہ زمون کے چکم پاکستان کی بے روزگاری دا پاگے کی اضافہ کی گئی 5.9% زمون کا ان ایمپلائمنٹ ریٹ ہے. دا ورلڈ بینک کے رپورٹ مطابق 1.2 ملین بے روزگار ہے کہ نوجوان دا دے سرا سرا انویسٹمنٹ ناراضی بیرون ملک دو کی اضافہ شوی دا صدر صاحب دو وزیر او دا مشیر پا خرچو کی اضافہ شوی دا دا اغور اغور پر پیسے ور کے غریب پر پر بجٹ اسو مست
کلچ مشال ریڈیو دا ہاؤسنگ وفاقی وزیر اکرم دورانی نا دے بجٹ پ باب لو پختل نو دا اغوے ناوا
جو ہوا ہے ما بدین نسبت بند نہ چے دا او وفاقی وزیر ما او تاسو بخپل هم د دې جایزه والی او تاسو په مخ کې صحیح صحیح راغلی هم دي چې څومره بجټ راغلی دی د درې کاله مخکې د سلرم دی دا د هغې درې بجټونو نه بهترین بجټ دی او خصوصا د دې کې ټولو نه زیات خلک د زمیندار او د کسان چې هغه یو پسمانده طبقه ده او چا ورته په دې نظر نه دی کتلې او طلبا دپاره په هغې کې وظایف دي په هغې کې لپټاپ سکیم دی یوت دپاره کوم ځای کې ټیوب ویلونو باندې سبسیډي ده دا 2 روپۍ نه 15 جوړه شوې ده. ما خیال دی په دې حالاتو کې چې د ملک حالات دي نو دې ته موږ یو ښکلې او بهترین بجټ ویلې
د خزانی د وفاقي وزیر په وینا چې د دې بجټ خساره به د ټیکس نظام غور جوړولو په ذریعہ پوره کولی شي او دا بجټ به د دوی یو ښه او لسمل بجټ ثابت شي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
تاسو مشال ریډیو ری لکه څنګه تاسو خبرونه کې واوریدل پرون د ماشام په مردان کې د تحریک انصاف او عوامي نیشنل پارټي د غړو ترمنځ جګړه شوې چې پکې 15 کسان وژل شوي او یولس ټپیان شوي دي. ټاکل شوی وه چې د دوی مړو جنازه به نن پر 10 بجې کېدله. دا چې اوس هلته تازه حال څه دی او دا پیښه څه وه شبې جان راسه د ټلیفون په لاندې شبې جان تاسو هرکلی کوو که مهرباني وکړئ اول خو تازه حال راکړئ. هلو شبې جان سمون غږ درځي ماخل د شبرجان ټلیفون کې ستونزه ده لدی ورسته بیا ورته راسو اوس به یو بل ریپورت تراسو د کلمې کورمې پاړه باندې دی په پاکستان کې په تیر بیا په اسلام آباد پینډي او خیبر پښتونخوا کې د چارشمې پر ورځ تیزو بارانونو توپانونو او سیلیو ځاني او مالی تاوانونه رسولي خو هلته په قبالي سیمه کورمه کې زیانونه اوښتي دي. ځای خلک وایي د دوی پر سلګونو اکړم ځکه ولاړ فستونه وران شوي دوی له حکومته د مرستو غوښتنه کوي. طارق اورکزی نور حال راکوي.
د بشرو سیمې بغ جمال مشال لوډیو توای په سیمه کې غنم ټماټر او د میوو فصلونه زرخشي وو چې هغه ټوله لمنځه وړي دي.
ډیر زیاته به غنم پټي وی کنه آندھا سے ٹماٹر دیپو میں سولہ گاد بات بات جرا بھائی تان کبھی کیا نا پر ایک بار کی دیپو میں سولہ گان دفتی نیش کری لیوی اگادا بہت برا لو سے پور بوٹ لو سے بل مخی تھوڑی سروڑ والی کا نا
پاڑا اولی کی دا علی جان کلی مولا جان مشال لڈیو توائی برانونا او گلے زائی خلکو تا ڈیر زیان پر برا او منزنی کرما کے اڑا والے دے
میرا سور جی مخ کیا مشل رہے دا وہ سامت لابلے سے زیرہ گلے شیوا اگدو کی پسرون تا ہوئے علم کی غنم آز جوت دا علاقو کی نگری بلی شوی
او کروندگر شریف زمان مشال لڈیو توائی کا حکومت دوی سر زر تزرم رستاو نکڑا نجواند متاثر کی دیشی
بزنس نشتا خبر چندا غوی مخری زمیداری تا نو سا دمرا خبگون پیٹ باران دا گلے تو وشفا
قدرتی آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې او مشر مجاهد علی مشال لوډیو ته وای د کوشش کوي چې متاثر خلکو سره مرسته وکړي معلومات تر مخه د کور می پزینو زاینو کې برانونو او غالې د کې دورستا د کورونو او مارکیټونو دیوارونو هم را غورځیدل دي د چهارشنبه پر ورځ په ساده کې د یو مارکیټ دیوار در غورځیدل کبل د یو کس د مړکېدو راپور هم ترلاسه شوی دی تاریخ کورکزه مشال رادیو پېښور
د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه د افغان سولې بهیر سنځي
دا مشکل دا مصیبت زموږ په خاورې کې دا خارجی دی پردی دی
له پاکستان سره د افغانستان اړیکی
چې پاکستان خپل خاور راغول د افغانستان په خلاف استعمال ته پرینشتي او پاکستان چې د هند سره خپل شخړه په افغانستان کې نه کوي
پر تورخم دروازه له افغان وګړو د ویزو غوښتنه
دلته د ډیورن کرښو د انګلیزانو پر موږ تحمیل کړ او یو ولس یې وځای کړ
له پخوانی ولسمشر حامد کرزی څخه مودا او نورې پښتنې په یو تفصیلی مرکه کې کړي چې د اتوار پر ورځ د پېښور په وخت د ماسپښین په درې نیمو بجو اورېدلی سي
تاسو مشال ریډیو اورېدل کې څنګه تاسو په خبرونو کې واورېدل په د تریک انصاف او عوامي نیشنل پارټي د غړو ترمنځ جګړه شوې وه چې پکې پنځه کسان وژل شوي وو او یولس ټپیان وو ټاکل شوې وه چې جنازې به نن سهار لس بجې کېدلې دا چې تازه حال څه دی شبیر احمدجان راسره د ټلیفون پر لاین دی شبیر جان تاسو هرکلی وایم که اول تازه حال راکړئ چې جنازې وسوې او نور په سیمه کې څه حالات دي بیا به وروسته راسو چې دا پېښه شوې څنګه وه
ډېره مننه ډاکټر صاحب بالکل اوس لږ څه وړاندې زما هم دا روسي ترانې یو چارواکي چې جماعت المحرر دی اندر علم سره خبره ترې شوې نو له هغوی وینا تر مخه فاضل سیمه کې دیګا د شبي دا بانک ترمنځ چې کوم اصل چې تاسو نه پیښو رسول دي خو نه سګر سره کړو خو هغه بیا د مقدمي خلکو پر وړاندې په شکل شي دي او دې وخت دی چې دا ورته کې خلارې راغلي دي
دا سره تاسو دا پیښه څه ده او که تاسو لږ دا ځای بدل کین او تاسو شاخ بم صفاوي مهرباني بي او تاسو کې دا سي ځای اوس بدل کړی وي تاسو سره تاسو دا پیښه سوي څنګه و او څه و
سم ده نو دا درو سره دا د پولیس چارواکي په وینا په نوم د مردان هوتی پولیس سټیشن خان کوټې سیمه کې خان کوټې کې دا د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو جلسه کې دین کوار او دغه دکې د دې ځوانو چې کوم ګروپونه د پولیس ته وینا تر مخه د تیر مې چې کوم بدیاتي اخر لوکل الیکشن شروع وي په دوره کې ملي کوم دا وخت نه دې ځوانو د یو شې او چې دوی خلکو دا وخت نه دې اختلافات چې روانو په دا ډول باندې کله جلسه کې د اجنډې په خېدو باندې د ام پی جنګ دا غږ کې خېدو باندې دا ځوانو ګروپونه تر منځ تکرار شو دا د روس د ان پی کس او د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم مقامی کونسلر محمد ناظم مرتضی مقامی دی وکړي محمد هغه وایي چې ټول کلی چې دا ورسره دا وایي چې موږ په ټول باندې دا محمد ناظم مدل شي د پولیس دا وینا دا چې دا محمد ناظم دی چې کوم ټوپکمار یا رب چې کوم ساتونکو هغه بیا چې کله خپل مشر په مولود دی هغه بیا نظر اړول شروع کړي چې دا وایي چې تقریبا یو کسان لیدل شو او درې د ان پی کس اندر وځي چې دا هغه څنګه شروع شي او دوا دغه کسان دي چې د نړیوال چې د پاکستان د امریکا انصاف ګوند او د روان مشر دي او د دې علاوه د دوه ګوندونو ترمنځ او په دغه وخت کې بیا د ټولنیزو او ټولنیزو ټولنیزو راولر د هم شوی چې بیا د پرستو پولیس د دوه کراسي فایره د دوه خلکو
لیدل ډیر مننه شبیر جان په دې اړه تفصیل راکې شو وخت ورته غواړم
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
روغتیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پنځو بجو
مایکل ګوګلمن لیکي امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل حکومت په دوره کې کوشش وکړي چې د پاکستان په مرسته د افغان جګړه ته د پای ټکی کېږدي او اسلام آباد خپل ستراتیژیک ملګری جوړ کړي خو نوموړی کامیاب نه شو. د مقالې غټ برخه به له اسرار علم مومند واورو.
د ورلد پالیټکس ریویو په نامه یو ویبپاڼه کې لیکوال مایکل ګوګلمن لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما تل هڅه کړې چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې پیاوړې شي. د په خبره د اوباما انتظامیه په واقعیت راتلو وروسته کوششونه پیل کړل چې له پاکستان سره اړیکې لا پسې پراخه او جوړې کړي او اسلام آباد یو ستراتیژیکي ملګری جوړ کړي. خو د اوباما دغه هلې ځلې تر ډېره حده کامیاب نه شوې. د پاکستان امریکا امنیتي ګټې له یو بل سره په ټکر کې دي نو همدغه وجه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکیچنې وي. د دې وروسته مثال په بلوچستان کې د امریکا ډرون برید دی. دغه برید چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور په کې وجل شو پاکستان پرې خفه دی. په یاده صوبه کې له اوږد وخت راهیسې د افغان طالبانو مشرتابه شتون لري. امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې کله په 2009 کال کې د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړه نو هغه زیاتره پاملرنه د افغانستان جګړې ته وکړه، کومه چې د په فکر پخوانی امریکایي ولسمشر جارج دبلیو بوش له پامه غورځولې وه. هم په دغه کال کې اوباما په افغانستان کې د پوځیانو زیاتول اعلان کړل. له دې سره د امریکې په افغانستان کې موجودګي او پاکستان ته یې پاملرنه زیاته شوه. د اوباما انتظامیه تمه درلوده چې په افغانستان کې وسلوالو ته د ماتې ورکولو په لړ کې به ورسره پاکستان مرسته وکړي. او هم له دې قبله امریکې په 2009 کال کې د کیریلوګل بل په نوم له پاکستان سره د ولسي مرستو په مت کې د 2.5 اربع ډالرو مرستې اعلان کړې. دا مرسته چې په 15 کلونو کې به پاکستان ته ورکړل کېده مخه یې د تعلیم، صحت، توانایي، اوبو او نورو څنګه ته وده ورکول او د جمهوریت پیاوړی کول وو. د 11 سپتمبر ترګریزو بریدونو وروسته د پاکستان قبایلي سیمې د ترګرو مرکز وګرځیدو، ځکه چې افغانستان هم طالبان د غوسیمو ته ولاړل. نو هم دغه وجوه چې کله امریکایي ولسمشر باراک اوباما په واک کې راغی نو هغه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد ډرون بریدونه ور زیات کړل. د اوباما د دې ګام له کبله هم د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې خرابې شوې. همداراز کله چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړه، له هغې لږ وخت وروسته د پاکستان لشکرې طیبه ترهګري ډلې د هندوستان په ممبئی ښار کې بریدونه وکړل چې پکې د یو شمېر امریکایانو په ګډون 144 کسان وژل شول. همداراز په 2011 کال کې امریکایي وګړي ریمن ډیویس په پنجاب کې 2 کسان وژل. په همدغه کال کې د امریکا ځانګړو ځواکونو په ابتاباد کې د القاعده مشر اسامه بن لادن وژلو. د دې یادو او نور یو شمېر پیښو له کبله اکثره د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې کړکیچنې پاتې شوې. او همداراز په تیرو 2 کلونو کې د امریکا پاکستان ته ستراتیژیکي پاملرنه کمه او هندوستان ته زیاته شوې.
دا مشال ریډیو دا
ټاګ سوي دا نن به افغان ولسمشر او د هند لومړی وزیر نریندر مودي په هرات کې د سلما بند پرانست کوي. افغان ولسمشر هرات ته رسیدلی او نریندر مودي بل هم رسی. په داړه مو نور تفصیل له خپل همکار اسد الله لودین څخه غوښتي دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په سیمه کې د مراسم هم د هرات په ښار کې نیول شوی او ټاکل شوی له غرمې مخکې د هند لومړی وزیر نریندرا مودي هم هرات ته ورسیږي. له دې وړاندې داسې ویل کېده چې د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې به د سلما بند پرانستې مراسم ترسره کیږي او هلته به د دې بند پرې کیږي. خو مخکې چې د ولسمشر ویان سید ظفر هاشمي په سیمه کې د خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې دغه مراسم د هرات په ښار کې نیول شوی دی او د هرات په ښار کې به رسمن نریندر مودي او ولسمشر محمد اشرف غنی د سلما بند پرانسته کوي. ممکن چې دغه پلان د امنیتي احتمالي ګواښونو له امله په هرات ښار پورې منحصر شوی ویلې دی. داسې له دې وړاندې ټاکل شوی و چې دواړه مشران چشت شریف ولسوالۍ ته لاړ شي، خو دا چې د هرات امنیتي وضعیت هم د ډاډ وړ نه دی، ممکن پلان همدا وي چې په هرات ښار کې دغه مراسم ترسره شي. نو د نن سلما بند ترانستنه کېږي. سلما بند په افغانستان کې یوه مهمه اقتصادي پراختیایي پروژه شمېرل کېږي. په دغه پروژې باندې 270 میلیونه ډالر د هند له خوا لګښت راغلی. 15,000 هکتار ځمکه خړوبولی شي او دغه راز 20 میگاواټه برېښنا تولیدوي. او د دغه برېښنا به د هرات ښار مرکز دغه راز د چشت شریف ولسوالۍ نه پرته یو شمېر نورو ولسوالۍ هم برېښنا ورکول شي. دغه پروژې باندې چې کوم لګښت راغلی د هند کړی دی، او دا څومره پروژه ده چې په افغانستان کې د هند لخوا عملي کیږي.
لودین صاحب، تر اوسه پورې یعنی دقیق وخت نه دی معلوم چې پرانیسته به کیږي او نه د هند لومړی وزیر هم نه دی رسیدلی. دا خو
بله، تر اوسه معلومات هم دي چې د هند صدر اعظم ممکن له غرمې مخکې راورسیږي هرات ته، او وروسته به بیا د پرانیست په مراسمو کې ګډون کوي. خو دا چې دقیقا په 2 بجو به راورسیږي او دا مراسم به دقیقا څه وخت پیل شي، دا اجنډا تر اوسه له خبریالانو سره نه ده شریکه شوې.
تاسو د اسدالله لودین څخه تفصیل اوریدئ. خو دا چې د هند او افغانستان اړیکې سي مخ په پراخېدو دي، دته آیا د پاکستان اندیشنې هم ستا؟ خو داسې په هند او ایران کې څارونکي د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د اړیکو پراختیا ته څنګه ګوري؟ په دې اړه فرشته جلال سي رپورټ جوړ کړی دی.
په هند کې د سیاسي چارو څارونکی انن صاحی وایي د سلما بند د کار بشپړېدل او د دې پروژې د پرانیستلو لپاره د افغانستان هرات ولایت ته د هند صدراعظم نریندرا مودي سفر کابل ته د نوې ډیلی د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکوي. انن صاحی د افغانستان او هند په اړیکو کې د دې پرمختګ سیاسي اړخ ته په اشاره وویل.
آی تھنک دی افغان انډیا ریلیشن شپ هاز بین ان انډورینګ ون، اند ون ریزن فار دټ از دی ایکستنسیو.
فکر کوم چې د هند او افغانستان روابط دوامدار دي، او په یوه لسیزه کې له افغانستان سره د هند ملکی مرستې د دې شت څرګندونه کوي. نریندرا مودی د هند صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته دوهم وار دی چې افغانستان ته رسمي سفر کوي. مودی تیر وار د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې هغه هم د هند په مالی مرسته جوړه شوې وه پرانستله. خو پاکستان تل په افغانستان کې د نوې ډیلی د نفوذ له امله اندېښنه څرګنده کړې، او په دې هیواد کې د هند فعالیتونو ته یې د شک په سترګه کتلې دي. د سلمان بند پرانستل او افغانستان ته د نریندرا مودی نننۍ سفر به د پاکستان پر اندېښنو څه ډول اغیز وکړي؟ هندی څارونکی انن صاحی وای، کله چې افغانان هلته د هند له حضور سره ستونزه نه لري، زه فکر نه کوم چې هند به د بل چا پروا وکړي، ځکه دا چې هلته امریکایان وي که هندیان، د افغانانو پریکړه ده او په نورو هیوادونو پورې اړه نه لري. د سلما بند جوړولو کار په 1455 هجري لمریز کال کې پیل شوی و، او بالاخره تر 3 لسیزو وروسته بشپړ شو. دا بند د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې پر هریرود دریاب جوړ شوی دی. د هریرود دریاب اوبه ایران ته ځي. د ایران حکومت په دوامدار ډول یوازې د سلما بند نه، بلکې په افغانستان کې د کجکی او کمال خان بندونو په اړه هم جدي اندېښنې څرګندې کړې دي، او افغانستان په ځینو مواردو کې حتی پر ایران د سلما بند د رغولو د پروژې د تخریب تور لګولی دی. یو شمېر سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ایران حتی د دې پروژې د ناکامولو لپاره په سیمه کې د امنیت له خرابوالي سره مرسته کړې ده، خو ایران دا ادعا رد کړې دي. د ایران د چاپیریال ساتنې سازمان سلاکار اسماعیل کهرم د سلما بند د پرانستل کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه، او وی ویل چې پر ایران د اوبو کمیدل به د سیمې پر خلکو ناوړه اغیز وکړي. د کهرم په وینا دا چې د افغانستان حکومت د کجکی او کمال خان بندونو په موارد کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې، د سلما بند په اړه یې د دوی اندېښنې زیاتې کړې دي. موږ د هریرود اوبو ته اړتیا لرو. که د افغانستان دولت د دغو دریابونو په اوبو کې د ایران حق ورنه کړي، هغه کوچني دریابونه او ډنډونه به وچ سي چې له دې درکه اوبه ترلاسه کوي. د ایران حکومت به پر خپل دې حق ټینګار جاري وساتي. تاسې خبر یاست چې داسې اټکل کیږي چې د نړۍ په راتلونکي کې به جګړې پر اوبو وي، په ځانګړي ډول د هغو دریابونو پر اوبو چې له یو هېواده بل هېواد ته بهیږي. د ایرانی چارواکي ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید دې ټکي ته پام وکړي چې په ایران کې زرهاوو کورنۍ پر هغو اوبو ژوند کوي چې له افغانستانه د هریرود له دریابه وربهیږي، او د هریرود د اوبو د کمیدو په صورت کې به د دغو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو اوریا وسم لسنی بجې کېدونکو د خبرونو لنډیز یو ځل بیا. د پاکستان د خزانه وزیر د جمعې په مازیګر ته د هیواد د راتلونکي مالي کال لپاره د 340 کرب او 490 ارب روپی بجټ وړاندې کړ. په بجټ کې د پرمختیاي کارونو لپاره 800 او د دفاع لپاره 850 ارب روپی مختص کړل شوی دی. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د عوامي نیشنل پارټي او تریک انصاف د غړو ترمنځ جګړه کې 15 کسان وژل شوي او یو لس ټپیان دي. د مردان پولیسو دفتر نن مشالې ټول بیګا شاوخه اونیم بجې په خان کوټي هوتی کې د جنډې پر لګولو د تریک انصاف او عوامي نیشنل پارټي غړو ترمنځ لانجه وشوه چې وروسته په وسواله نشته بدله شوه. د بلوچستان پولیس داوا کوي چې له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم جیش الاسلام ډلې یو مشر په ګډون څلور مشکوک وسوال وژل شوی دی. پولیس وایي د جمعې په ماښام د کوټي پر سریاب سړک د پولیسو پر یو غشتي ډله باندې ناڅاپه ډزې وشوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند لومړی وزیر نریندر مودي بنن د سلما بند پرانسته کوي. دا بند د هند په 220 میلیون ډالر مرسته ورغول شو چې د 240 میگاواټ بجلی پیدا کولو توان لري. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د حزب اسلامي یو پلاوی به روانه اونۍ د ګلبدین حکمتیار له لوري د سولې لاسلیک سوی تړون کابل ته وروړي. د دې موافقه لیک یو کاپي د لاسلیک لپاره ګلبدین حکمتیار او بلې ولسمشر اشرف غنی ته استول شوی دی. د امریکا سمندري ځواکونو خبر ورکړی چې د لومړي ځل لپاره له میډیتراني سمندر په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسوالې ډل پرزت بریدونه کړي. دا بریدونه هغه الوتکو تیر ورځ وکړي چې په دې سمندرګي کې په بیړیو کې ولاړ دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنائی وایي تهران خپل عمده دشمنانو امریکا او برتانیا سره په سیمه ییز مسایلو کې د همکاري نیت نه لري. خامنائی د جمعې پر ورځ د ایران له دولتي ټلویزیون سره په دا خبره کړې ده. ملګری ملتونو په سبا له د شام له حکومت رسمي غوښتنه وکړي چې محاصره سو سیمه ته الوتکو د مرستې موادو غورځولو اجازه ورکړي. دا خو د خبرونو لنډیز خدا چې د پاکستان مطبوعاتو څلې کلی سراج ظهیر ورته کتنه کړي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل ادریه کې لیکي د هندوستان لخوا د پلټن وروستو په پاکستان باندې د پټان کوټ په حمله کې د ککړتیا شکونه غلط ثابت شوي، کوم چې یقینا د دواړو ملکونو ترمنځ د اختلافاتو د خاتمې لپاره ګټور ثابتې دي شي. د ادارې په وینا له دې پلټن وروستو اوس هندوستان کې یوازې په دې پیښه کې د کارونکي فون نمبر ذکر روان دی، خو دې لړکی چې هم د کومو ثبوتونو ضرورت دی هغه لا په ښکاره ډول مخې تا نه دی راغلی. نو که هندوستان د کوټلی ثبوتونو د لارې پاکستان کانې کولی شي، نو له هغې وروسته ممکنه ده چې د هندوستان ډلې ته د نورو پلټنو لپاره پاکستان ته د راتګ اجازت ورکړی شي. ادریه اخري کې وایي باید چې پاکستان او هندوستان دواړه د خپلو اولسونو په خاطر خپلو اړیکو ته توجه ورکړي او خپل تعلقات ښه کړي او بې ځایه په یو بل د تورونو لګولو نه ډډه وکړي، او په خاص توګه هندوستان چې اکثر په پاکستان تورونه لګوي ځان له دې عمله وشغوري. د دې تر څنګه آج ورځپاڼې خپلې ادارې کې په پاکستان کې د تختبۍ په کندراتو باندې لیک کړی دی او وایي چې یو څو ورځې وړاندې له سریلنکا د بودمت د پیروکارانو یوې ډلې د تختبۍ د کندراتو دوره کړې ده او دا کندرات یې ډېر د اهمیت وړ ګرځولې دي. د ادارې په وینا د تختبۍ پخوانی آثار خو ډېر اهم ګڼلې شي، خو تر دې دمه نه وفاقي حکومت او نه صوبایي حکومت دې آثارو ته رسایل لپاره څغور انتظامات کړی دي. ادریا وړاندې لیکي په نن جدید ساینسي دور کې په سلګری کې آرکیالوجي سایټس ته د یو سند حیثیت ترلاسه دی او یوازې دا نه بلکې د زر مبادله ګټلو لپاره هم یو اهم ذریعہ ده. ادریا اخري کې لیکي په کار دي چې صوبایي او وفاقي حکومت په پاکستان کې آثار محفوظ ساتلو لپاره اقدامات وکړي او د دې سره سره دلته راتلونکو لپاره هم اسانې پیدا کړي چې دارنګ د سلګری لپاره بیل کړی شوی بجټ په سم ډول ولګي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانی ګارډین وسپانی په ولیکنه کې کښلی چې د پاکستان سپریم کورټ د مختاره مای مقدمې ته لسره کتنه کوي. پر نوموړي په 2002 کال کې ډله ایز ایجنسی تیرې شوی و. بل پلو امریکایي ورسپانی واشنگټن پوسټ بیا د افغانستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما تګلارې ته کتنه کړې ده. ورسپانی لیکي چې څه ډول د ولسمشر اوباما تګلارې پوز دې ته اړیستی چې د عسکرو پر ځای له قراردادیانو کار واخلي. بوروال کاکړ د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
د برتانیا ګارډین روزپانې د مقالې په پایل کې لیکلي چې مختار مایی ته پر هغې 14 کاله وړاندې د سوی جنسي تیری په مقدمه کې د انصاف ورکولو هیلې بیا ژوندۍ سوې دي. پر مختار مایی په 2002 کال کې د پنجاب په یو لرې پرته سیمه کې د کلي د مشرانو په خوله له دې کبله ډله ایز جنسي تیری سوی و چې د هغوی په وینا د دې 12 کلن ورور له یو بلې لوی عمرې ښځې سره نامناسبې اړیکې درلودې. پر نوموړې له جنسي تیری کوونکو 14 تورونو کسانو څخه شپږو ته د مرګ سزا واورول سوه، خو د هغوی له اپیلونو وروسته بیا 15 بیرته خوشي سو. سپریم کورټ هم 3 کاله وړاندې دا پریکړه پر ځای ساتلې وه، خو اوس یې په ناڅاپي توګه امر کړی چې دې پریکړې ته دې له سره کتنه وسي. ورسپانه لیکي د سپریم کورټ د دې پریکړې له سره د جاج اخیستنې امر نه یوازې یو نادر کار دی، بلکې په دې مقدمه کې یې مختار مایی ته د انصاف ورکونې هیلې بیا ژوندۍ کړې دي. نوموړي ورسپانې ته ویلي دا نه ده خبره چې جاج ولې دې مقدمې ته له سره کتنه کوي، خو د دې په فکر شاید داسې څه یې پکې لیدلې وي چې پخوا ورڅخه پاته سوي وو. مختار مایی وایي دا ویره لري چې کچیرې سپریم کورټ هم انصاف ورنه کړ نو دا به بیا چا ته فریاد کوي، هغه ځکه چې په پاکستان کې تر دې بل لوی عدالت نسته. مختار مایی وایي دا هیله لري چې عدالت به پر دې و جنسي تیری کوونکو ته سزا ورکړي، او د دې په وینا کچیرې عدالت ورنه کړه نو دعا کوي چې خدای یې سزا کړي. ورسپانه لیکي د مختار مایی مقدمې ته له سره کتنه شایي د جنسي تیری په اړه قانون کې د اصلاحاتو کول وهڅوي. بل پلو د امریکا واشنگټن پوسټ ورسپانې بیا د افغانستان په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما تګلارې ته کتنه کړې ده. واشنگټن پوسټ دا څېړلی چې څه ډول د ولسمشر باراک اوباما تګلارې په افغانستان کې میشت امریکایي پوځي چارواکي دې ته اړیستي چې د عسکرو پر ځای له قراردادیانو کار واخلي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د عسکرو پر ځای له ولسي قراردادیانو کار اخیستنه هلته د عسکرو وړتیاوې او پیوستون زیانمنوي. واشنگټن پوسټ لیکي د امریکایي پوځ لخوا دوی ته ترلاسه شوي اسناد لیکي چې داسې عمل به د دې عسکرو پر راتلونکو ماموریتونو ناوړه اغېز ولري.
د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه د افغان سولې بهیر سنځي.
دا مشکل، دا مصیبت زموږ په خاوره کې دا خارجي دي، پردي دي.
له پاکستان سره د افغانستان اړیکې.
چې پاکستان خپل خاورا غول د افغانستان په خلاف استعمال ته پرینشتي، او پاکستان چې د هند سره خپل شخړه په افغانستان کې نه کوي.
پر تورخم دروازه له افغان وګړو د ویزو غوښتنه.
دلته د ډیورنډ کرښه د انګریزانو پر موږ تحمیل کړ او یو ولس یې دوه ځای کړ.
له پخواني ولسمشر حامد کرزي څخه مودا او نورې پوښتنې په یو تفصیلي مرکه کې کړي چې د اتوار پر ورځ د پېښور په وخت د ماسپښین په 3:30 بجو اورېدلی شي.
افغان امنیتي مسؤلین وایي وسلوال طالبان په افغانستان کې د بریدونو په زیاتولو سره غواړي چې د ملا منصور د وژنې له ځای او د خپلو ملاتړو څخه د نړیوالو پام بل خواته واړوي. خو افغان امنیتي ځواکونو د جمعې په ورځ یوې خبرې ناستې ته وویل د وسلوالو مخالفینو له هڅو سره سره افغان ځواکونه توانېدلي چې د هیواد په ډیرو سیمو کې دغه ډلې وځپي. د وسلوالو طالبانو مشر ملا منصور شاخوا شل ورځې د مخه د امریکا د بی پایلټ الوتکې په برید کې په پاکستان کې وژل شوی و. تفصیل په دې رپورت کې واوري چې خان احمد سند را لېږلی دی.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ویاندویان وایي چې د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتوالي هدف دا دی چې د ملا منصور د وژنې له ځای او د دوی د ملاتړو له پیژندګلوۍ څخه د نړیوالو پام بل خواته کړي. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیری د جمعې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې په اکثر ولایتونو کې وسلوال طالبان ځپل شوي او د هلمند ولایت د لشکرګاه او مارجې ولسوالۍ او کندهار او روزګان ترمنځ لارې پرانستې دي.
دی روزای کی مردوی ملکی را سی می رسانا یا مسلمان بالا
د بوبل پدی ورسته و رزو کی چدوی ملکی خلق ته زیان رسوی او یا پر هلمند او رزگان ولایتونو بریدونه کوي غواړي د ملا منصور د وژنې رسوای پټکړي چې په پاکستان کې وژل شو دوی غواړي په دغه بریدونو سره د خلکو او د نړۍ د هیوادونو پام بل خواته واړوي
بدیغه طرف سوق میتا
دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا اختر منصور شاوخوا شل ورځې د مخه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوه برید کې په پاکستان کې ووژل شو. راپورونه وایي له ملا منصور څخه یو پاکستانی پاسپورټ چې 13,000 پر ایران ته سفرونه کړي پاتې شوی ده. ځینو امریکایي پوځیانو ویلي چې ملا منصور د سولې مخالف و. د ملا منصور په وژل کېدلو ځینو پاکستانی کړیو غبرګونونه ښودلي دي. د ده له وژل کېدو وروسته چې د وسلوالو طالبانو مشري د ملا هبت الله تر غاړه شوه په افغانستان کې د دې ډلې حملو لا زور ومند چې تر اوسه پکې په لسګونو افغانان ووژل شول. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د کندوز د علي آباد په سیمه کې له موټرو په لسګونو سپرلۍ ښکته کړي او د میدان وردکو او غزنی ولایتونو د عدلي او قضایي ارګانونو څه باندې 10 کارکوونکي وژلي دي. سربیره پر دې د ملي شورا غړو د هلمند په ولایت کې د طالبانو د حملو پر پراخېدو اندېښنې ښودلې دي. خو افغان امنیتي مسؤلین وایي چې د دوی ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې په 14 ولایتونو کې 21 عملیات کړي چې پکې شاوخوا 200 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی په دې اړه وویل د وویل مونږ تېره شپه د هلمند په ولایت کې له عملیاتو ښې نتیجې واخیستې ځکه کومې سیمې چې د دښمن په ولکه کې وې هغه ټولې تصفیه شوې. د هلمند ولایتي شورا ځینو غړو ویلي چې د هلمند د وضعیت د خرابېدو لامل د ځواکونو ترمنځ د هماهنګۍ کمزوري ده. افغان امنیتی ځواکونه ډاډ ورکوي چې وسلوالو مخالفینو د دوی پر وړاندې ماتې خوړلې ده.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او څپو 621 په لنډو څپو 12,110 15,360 15,960 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدل شي.
د افغان حکومت او اس بي اسلامي ترمنځ د سولې تړون به شای پر روانونه کې لاسلیک سي. د افغانستان د سولې علي شورا وايي پر تړون به د ولسمشر اشرف غني او ګلبدین حکمتیار تر لاسلیک وروسته د شاغل حکمتیار نوم د تور فهرسته د استلو قانوني پړاو پیل سي. په دې اړه د فرشته جلال زی رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې له حزب اسلامي سره د موافقه لیک تر امضا وروسته به د تروریستانو له لسته د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو قانوني مراحل پیل سي. د شورا مرستیال عبدالخبیر اوشقون ازادي راډیو ته وویل چې د موافقه لیک یوه کاپي ولسمشر محمد اشرف غني او بلې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته استول شوه ده. شغلی اوشقون هله څرګنده کړ چې د حزب اسلامي پلاوی به په څو ورځو کې له لاسلیک شوي موافقه لیک سره کابل ته ستون شي.
در اون موافقتنامه طوری آماده که بعد از امضا شدن این موافقتنامه
په دې موافقه لیک کې راغلي چې د دې سند تر لاسلیک وروسته به له توره لسته د حکمتیار د نوم د ایستلو پروسه پیل شي. دا وعده د افغانستان د ملي امنیت شورا، اروپایي اتحادیه او امریکا کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2003 میلادي کال کې د ګلبدین حکمتیار نوم د القاعده له مشر اسامه بن لادن سره د اړیکو له امله د تروریستانو په لیست کې شامل کړ. د افغان حکومت سره په مذاکرو کې د حزب اسلامي د پلاوي د مشر په وینا د امنیت شورا د تروریستانو له لسته د حکمتیار د نوم لري کېدل له افغان حکومت سره د جوړجاړي لپاره د دوی یو اساسي شرط و. له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې موافقه لیک 25 مادې لري چې د افغان حکومت او حزب اسلامي د مشر ترمنځ دروغ شرایط پکې توضیح شوی دي. د سولې د عالي شورا د مرستیال عبدالخبیر اوچقون په وینا د موافقه لیک متن داسې جوړ سوی چې د نړیوالې ټولنې اندېښنې او د افغانستان د ملي امنیت شورا د شرایطو مراعات پکې شوی دی. شاغلی اوچقون وویل له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې موافقه لیک د افغانستان د اساسي قانون او د جزا قانون په رڼا کې جوړ شوی او په دې هیواد کې وروستیو پرمختګونو ته هیڅ ډول زیان نشي رسولی. د سولې عالي شورا پر مدني ټولنې، بشري فعالانو او خلکو غږ وکړ چې د سولې د ټینګښت لپاره د دوی او حکومت د هڅو ملاتړ وکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت شتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پروګرام پر پاوکم څلور بجو لپامیر ساحل سره ورېدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم رازو د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام ته چې راځي چې ورته وښو.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو ولسی سندرو له ډلې بګتیو باندې یو رپورټ ولرو. بیا به د پېښور پوهنتون پښتو اکاډمۍ له مشر پروفیسر نصرالله وزیر سره د اکاډمۍ په کارونو د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به له ځوان سندرغاړي جاوید امرخیل سره د هغه په پن لنډې شان مرکې ته تم شو. لومړی رپورټ ترازو. پښتو ولسی شاعري بیلابیل ډولونه او وزنونه لري چې پخوانیو ولسی شاعرانو جوړې کړي او له وخت سره سم سندرغاړو ویلي او له یو نسل نه بل ته پاتې شوي دي. خو په دې وروستیو وختونو کې کتابي شاعرانو پام نه دی وراړولی او ولسی شاعران هم د پخوا پرتله یا خو نشته او یا هم ډیر کم په نظر راځي. د ولسی شعر له ډولونو څخه یوه هم بګتۍ ده چې پام نه دی وراړول شوی. دا چې وسنی شاعران ولې د ولسی شعرونو جوړولو ته پام نه اړوي دا پښتني څو تنو لیکوالو په دغه رپورټ کې را ځواب کړی دی. ولسی ادب په عامه توګه په دوه ډوله دی چې یو ته یې نظم او بل ته یې نثر ویلی شي. بیا نظم هم په دوه ډوله دی چې یو ته عام او بل ته خاص ویل کیږي. عام نظم هغه دی چې شاعر یې معلوم وي او خاص هغه دی چې شاعر یې معلوم نه وي. خاص نظم په دوه ډوله دی، یو هغه چې شاعر یې باسواده وي او بل هغه وي چې شاعر یې بې سواده وي. بګتۍ بیا په دواړو کې ځای لري، ځینې یې باسواده او ځینې یې نیمه باسواده شاعرانو جوړې کړي چې دواړو ته یې د ولسی ادب یو جز ویل کیږي. پخوا به بګتۍ د محلي سندرغاړو لخوا په ودونو او د خوښیو په محفلونو کې ویل کېدې، خو اوس نه د شاعرانو لخوا بګتۍ جوړیږي او نه هم محلي سندرغاړي بګتۍ وایي. خو دا چې د بګتیو جوړښت څنګه دی، د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وپا چې خپله هم فولکلوري ادب تدریسوي د بګتیو په جوړښت راته وایي.
بګتۍ چې دی دا چست ویل کیږي، اول یو کسر لري یعنی مطلع په روزي اصطلاح، او به بندونه لري او هر درې مصرۍ وروسته دغه کسر د مصرۍ قافیه تکراریږي. هغه نو دوه مصرۍ یو بیت، مثلا د مازیګر اوبو له مسته په نخرو راځي، شورې د ګوګرو راځي. د مازیګر اوبو ته لاړه خسورایي غندلې غاړه، مین امن د سر غواړه، د سویلو ورپسې ډله د سورو راځي، شورې د ګوګرو راځي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد بابرک میخیل وایي بګتیو ته پخوانیو ولسی شاعرانو ډیر پام اړولی و، خو اوس شاعرانو لپامه غورځولی دي.
بګتۍ د ولسی ادب د یو ښه ژانر په توګه چې زمونږ ولسی ادب یې ژوندی ساتلی دی په تیر کې، زمونږ نیمه ولسی شاعرانو ته ډېر پام کوي، مګر متاسفانه زمونږ اوسني شاعران دې ته هېڅ پام نه کوي. ډېر کم به وي هغه شاعران چې ولسی شاعري کوي یا نیمه ولسی شاعري کوي، هغه ورته پام اړوي. زما هیله دا ده چې دغه فورم دې د یاده نه وباسي، ځکه دغه فورم دی چې زمونږ ولسی ادب یې لږ تر لږه د ولس یو ښه انځور پکې وړاندې شوی دی.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې هونځي استاد زیاورامان اسرت وایي چې د بګتیو پورم تر سړیو زیات خزو پاللې دی.
دغه فورم نسبتا سړیو ته خزو ډیر پاللې دی. په ودونو کې تاسو وګورئ چې د خزو اکثره سندرې وایي، په لاسو کې و یا شپک سندرې به دغه د بګتۍ، ځکه یو ډول خوځند حالت غواړي چې په دې ودونو یا محفلونو کې جوړ کړي. لیکلي یو ډول مهارت غواړي، مهارت دې دار چې سړی به تاسو شرطي شي، عادت شي ورسره. ډیر د بګتۍ اورېدلې او د ډیر اورېدل مخې تر تحصیل لاندې راغلي او د خپل بګتۍ ورته جوړې کړي. که د فن له مخې او هم د تخنیک له مخې موږ کینو بګتۍ وري کو لیکلو کې به ستونزې سره مخامخ شو، ځکه ډېره اراده نه کوو چې موږ بګتۍ ولیکو. نسبتا غزل ته، نسبتا سلوریزو ته، پیتو ته، قصیدې ته بګتۍ لیکل سخت دي، ځکه تخنیکي دغه لري، پروسیجر لري، تخنیک باندې سری ذهن سر نه خلاصېږي.
بګتۍ د خاصو ولسی سندرو په لړ کې یو ډول دی چې پخوا به محلي سندرغاړو ویلي او خلکو به په شوق اورېدلي. بګتۍ د ویلو خاص انداز لري چې له چاربیتو لوبو بدلو او داستانونو یې را بیلوي. په چاربیتو کې معمولا لوړ غږ کارول کیږي، خو بګتۍ په روان ردم سره ویل کیږي، او ځینې وخت محلي سندرغاړي د چاربیتو لوبو او بدلو په منځ کې هم وایي چې ساز ته یو نوی انداز ورکوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له 1955 میلادي کال را په دی خوا چې پېښور پوهنتون کې پښتو اکاډمۍ جوړه شوې، تر دې دمه یې د پام وړ کار کړی او لا هم د پښتو ادب د بډاینې لپاره کار کوي. د پښتو اکاډمۍ اوسنی مشر پروفیسر ډاکټر نصرالله وزیر چې د تیر یو نیم کال رئیس د پېښور اکاډمۍ مشري کوي، له ده سره مو د ده په حضور کې د اکاډمۍ د کړو کارونو په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته را بولم. وزیر صاحب، تاسو چې د پېښور پښتو اکاډمۍ د ډایرکټر په حیثیت د 2015 نه تر دې دمه کار کوئ، کدا راته ووایئ چې ستاسو په موجودیت کې چې د اکاډمۍ کوم نیمګړي کارونه پاتې وو، تر کومه هغه پوره شوي دي او څومره نور ضرورت دی چې هغه نیمګړي کارونه چې پاتې وو پوره شي؟
مننه. زه لکه په 14 جنوري 2015 کې راغلی یم، زما تر مخه چې څه شوي دي هغه شوي دي، هغه یو اوږد فهرست دی. څه چې زما ته کار کول زما دپاره ضروري ښکارېدل او کول یې ضروري وو، هغې کې په لومړی سټیپ کې ما چې کوم پښتو جرنل و یا پښتو رساله وه، هغه د 2012 او 2013 نه دغسې پاتې وه، په ځای ولاړه وه. په اوله شروع میاشت کې مې په هغې کار شروع کړ، بیا مې هغه د هغې چې کومه ګڼې پاتې وې د تیرو کالو هغه مې په ترتیب کړلې، او اوس پورې شکر هغه خپل وخت ته ورسېدلې. یعنی جولای نه دسمبر 2015 پورې زمونږ غونډې ګڼې مکمل شوې، هغه په ترتیب شوې. بیا مو د دې څومره زمونږ رسالې چې د هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد سره کم وخت نه مونږ تړل شوي وو، د هغې یو ضرورت و چې د هغې اشاریه تیارول و، هغه اشاریه مې تیاره کړله، دوه دوې میاشتې په هغې ولګېدلې، ترتیب مې کړله، او اوس دا دوې میاشتې کېږي چې هغه له چاپ راوتلې ده.
وزیر صاحب، د اوږدو کلونو راهیسې د پښتو په ډکشنری باندې کار را روان دی، آیا ډکشنری اوس تکمیل شوی؟ که تکمیل وي د چاپ مراحل یې څنګه دي؟
1955 نه چې کومه اکیډمي جوړه ده د پښتو ژبې ډکشنری، چې د پښتو اکیډمۍ په حدود کې کومه شروع ده پښتو ژبه په نامه باندې، دا په 15 جلد کې یو لغات و، په دې باندې له هغه وخت نه کار شروع و. د دې 12 جلده مخکې چاپ شوي وو په لاس لیکل، یعنی کتابت په هغه باندې. 14 جلد زما تر مخه محترمه ډاکټر سلما شاهین بیا په کمپوز د اوس کمپیوټری دور چې راغلی دی هغې چاپ کړی. 14 جلد و، 2 جلده غرض مې دا چې ما ته پاتې و. نو ما د هر څه سره چې یعنی هیڅ وسایل نو سره مسایل راته زیات و، دا 2 جلده باندې مې فوري طور باندې کار شروع کړ، او دغه 2 جلده مې کمپوز کړل. کله چې ما دغه 2 جلده سره یو ځای کړل، یو 6 اویا 80 داسې سفیر راغی، او بل 9.5 زیاتې سفیر راغل، دا 14 او 15 دواړه جلده اوس مکمل صورت کې کمپوز را سره پراته دي. خو مونږ چې د چاپولو کوغه وکړله اراده، نو زمونږ د ډیرو ملګرو په رای باندې چې که په دې 2 جلدونو باندې مونږ کومه خرچه راځي، نو دغه او څه نور ورسره ګډه کو، ولې نه مونږ دغه پښتو ژبه لغات په یو جلد کې سره یو ځای کو. نو ما دغه اوس پښتو ژبه لغات باندې کار شروع کړی دی، یعنی اوس تازه وخت کې مونږ پې لګیا یو. دغه مونږ د اول نه ونیسه تر 15 جلد پورې دا غونډه په یو جلد کې په کمپوز حالت کې کمپوز کوو، او بیا به آنلاین دراځي.
آنلاین دا یعنی چې دا به انټرنیټ ته ورکول کیږي او په ټوله نړۍ کې به دې نه استفاده کیږي؟
بالکل بالکل، همدغسې دا به آنلاین شي، او هر چا ته به ویډیا وي، او تر ټولو پښتو چې څومره اوسه پورې لغتونه چاپ شوي دي د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون والا ډېر غټ زخیم قیمتي او ښه معیاري لغت دی دا چې کم د پښتو اکیډمۍ دی دې دپاره مونږه اوس کمپوزینګ مرحله شروع ده انشاءالله دا به تر اګست پورې ختم شي د پیسو په حواله سره هم صوبایي حکومت او بالخصوص زمونږ دلته صوبایي حکومت کې سینیئر صوبایي وزیر چې د سکندر شیرپاو هغه را سره ویلي دي چې هر څومره کیدلی شي هر څه کار چې د اکیډمۍ وي زه درته تیار یم او هغه ډېر مشکل حالاتو کې هغه را سره مرسته هم کوي او راته ولاړ وي مخې ته.
وزیر صاحب د ډکشنري کار یعنی دغه پنځلسم جل چې تاسو چاپ کوي او یې آنلاین کوي د ډکشنري کار به پای ته ورسیږي؟
دا به آنلاین هم شي غونډ یو پنځلس نه دا یو نه ونیسه تر پنځلس جلده پورې چې څومره دي دا به چاپ هم شي په هارډ شکل کې او بل به آنلاین شکل کې خلکو ته.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو ځوان سندرغاړی جاوید امرخیل چې په تیرو څو کلونو کې د پام وړ سندرې وویلې وایي چې د شوق له لارې د موسیقۍ ډګر ته رادنګلي او په دغه برخه کې په غایب کې وتلی سندرغاړی ارون باچا خپل استاد منلی دی. له ده سره مو د ده په هنر یوې مرکې ته رابولم. ښاغلی جاوید امرخیل دا خو ټول منی چې یو هنرمند د سیمې پورې محدود نه پاتې کیږي او بیا هم که تاسو ووایئ چې د افغانستان د کوم ولایت سره تعلق لري او فلحال چیرته اوسیږي؟
عابد صاحب سلام کوم او مینه وړاندې کوم ټولو اورېدونکو ته او زما خپلو مینهوالو ته. ښه خبره ده چې زما د ژوند سره او زما د شخصیت سره خلک آشنایي ولري بلد شي. زما تړاو د پکتیا سره دی، په قوم زازه یم، زما د پلار او د نیکه د خاپوړ ځای دی.
تا هم خپلې خاپوړې په هغه خاوره باندې کړي دي که نه؟ بیا د افغانستان کوم بل ولایت ته راغلی یې؟
په کابل کې ما د نړۍ ته سترګې پرانستې دي، خو بیا په کلنه کې لاړم خپل کلي ته، زازوی ته لاړم، نو بیا یولس کال هلته بالکل ما هم وخت تېر کړی دی.
امرخیل صاحب دا راته ووایه چې ښوونځی دې د سویم ټولګي پورې ویلې.
دلته به زه ووایم چې بدبختانه د بعضې مشکلاتو له امله نه یم توانېدلی زدګړې خو زما شوې دي تر یولسم صنف پورې، خو بیا الحمدلله چې زما دوستان زما ښه ملګري هغه تل ما هڅوي دي، تا هڅولی یم د هغوی په برکت زه بالکل آزاد مطالعه لرم. داسې یو وړوکی کتابخانه کتابتون ورته وایم، په کور کې مې د دې لپاره ځان ته جوړ کړی دی چې هر څه مطالعه وکړم او ډېر لاسته راوړنې ولرم او ډېر معلومات ولرم.
او که دا راته ووایي چې سندرو ته کله راوتې؟
هو په وینه کې خو مې و له ازل نه راسره دا هنر. یو هنرمند که څوک ووایي چې دا جوړېږي په زور خو دا امکان نه لري، هنرمند خدای و پنځوي، د مور په بطن کې هغه هنرمند وي. تر اوسه پورې زما نه وتلی په زما په کورنۍ کې هېڅوک هنرمند نه دی. خوند یې راکوه د ماشومتوب نه، دا خوږه خاطره زما لپاره ده. کله به چې ما حکیم جان فریدي صاحب اورېدلو چې هغه زمونږ ولسي شاعر دی، بیا د به خپل شعرونه په خپله آواز ویلي، کله مې چې دی په ښار او بازار کې لیدلو د خلکو مینه ورسره، ما به هم غوښتل چې زم کاشکې داسې څوک اوسېږم چې د خلکو په زړه کې ځای ولرم. نو هغه و چې زم هنرمند شم او سندرغاړی شم.
که اوس راته دا ووایي چې دغه کومې سندرې چې تا ویلي دي خلکو خوښې کړي دي، ستا به کې کومه سندره خوښه ده چې ته غواړې چې د نورو خلکو غوندې په مینه واوري؟
یو خبره چې ضروري ګڼم، زه چې هر کله سندرې زه ما کمې ویلې دي، تل مې کوشش دا کړی تر څو یو ښه انتخاب وکړم د ښه شعر او بیا ورسره په خوا کې د یو ښه کمپوز همداسې موسیقي. خو هر کله چې خلکو راته ویلي دي او د خلکو پېژنګلي ما سره جوړه شوې ده، لکه باران مې په زړه خوږ خوږ ورېدلې راغلې، عمر دې ډېر دی همدا اوس مې یادولې راغلې. یوه دا سندره ورسره په خوا کې زمونږ عظیم شاعر خوږ استاد پیر محمد کاروان صاحب چې هغه یو نظم لیکلی و بې سواده، لکه لی لري د غره ګورګورې داسې خوږې دي لکه شکرې، زه یو ماشوم یم ټوکرې په غاړه سپلی مې پری دي یوه نه دواړه، نو ډېر زړه ته را پریوځي دا سندرې.
که دا راته ووایي چې د هنر په میدان کې دي زده کړه له چا نه کړې ده، استاد یې څوک دی؟
تر دې دمه خو خپل پروردګار زما څښتن په ما لورینه کړې ده، ما ورته د موسیقۍ مکتب ویلی دی، هارون پاچا صاحب د یاد په خیر وي، ډېر مې اورېدلی دی. واقعا چې ډېر کمپوزونه یا راګونه چې ما اورېدلی دي د ده په سندرونه، چې مثال یو راګ په یو سندره ما اورېدلی په یو راګ کې، بیا مې دوستانو سره مشوره پې کړې ده چې راګ کم دی، لکه نظر محمد ضرور شو یا ماسټر علي حیدر شو یا ورته نور ملګري دي، ته دوی سره په مشورو هغه ډېر اورېدل. خو زما په هنر کې لکه 80% د هارون پاچا لاس کېدلی شي.
لکه شکرې زه یو ماشوم یم ټوکره په غاړه سپلې می پریدي یوان دواړه سپلې می پریدي یوان دواړه سپلې می پریدي یوان دواړه
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خا د آباد وسي
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.